سلام و خوش آمدین.
ډیره مننه و علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوې دي.
شپږو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله پلویان ویسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوي چې کمیسون غواړي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مخته وړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمانداني ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جمعه د دشمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنیت قمانداني ویان زیاتوي چې ټپي شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيارو لسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی و چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیت قمانداني ویاند عبدالمعروف رامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال لس افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تفسیر نه کړی. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام ترڅنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت چاکي د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
پونو لسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځورو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال هلته د ترهګریزو او تخریبي کړنو هڅه وکړي افغان ځواکونه به دوی لمنځه یو سیو بيزبي.
د کورنیو چارو وزارت پرون سیشن بي په یو اعلان کې ویلي وو په علیشنګ ولسوالۍ کې په دوه وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. د هغه کلی دی چې د میا خان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. درې شپېته کلن میا خان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي او بیا موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان دي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیان کې به یو مکتب د تاپ په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نورسلطان کې خبرلونو ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ایزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د ادارې دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یو پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې دې ورته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحده هیواد ترکیه اعتراض یې پارولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. خلک وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه څه لرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درو ولیدي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به 14 میلیونه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. د دغه سازمان استازي فدامي چې اماموت وویل
Next year we hope to reach at least
Hilaman yu ratun kai kal 1 million aw 1 lakh afghanano ta zanuna warasaw da ga hadaf ta drasidu la para ba 233 million amrikai dollar ta artia walaru
له هلمند هم تاسو ته یو مفصل راپور لرو دا چې هلته اوس د بیارغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي. ځکه چې په تیرو 10 کلونو کې هلمند تر ټولو زیات په جګړو کې زیانمن شوی دی. د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړي محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. خو د مسلم لیگ نواز ګوند مشر راجا ظفرالحق وایي
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
د پروګرام په دوی منی مای کې به ازادي اوریدونکو اونی ز خبرونه درته خبره کړو. بیا هم السلام علیکم، وخت مو بخیر. رازو د پروگرام لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونی پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2000 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بېوزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما یک دو ساله است.
لور می دو کلنه ده. یو سلو پینزو زره خرسوام. خورانی وین که لس زره را کبی. مجبوریم خپلا بلا لور چه یو کلنه ده خرس کلم زکا نور اولادونی می وجه او تجدی. گل محمد او محمد هاشم پروستوی که لورزگان څخه کندهار ته کډه سیوی. دوی هم د خپل بیوسی او بیوزلی کیسی کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شل لرو، نه باد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درې ولیږي.
دغه معالات یې څه ورته وګوره چې اسمان مو تلتک دی، مځکه مو کراسه ده. موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې دا مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري. در به در ټوکر ټوکر دي په والله که دغه ته احتیاج یې قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره.
د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکه د اندیښنې وړ وي. د دغه سازمان د اټکل له مخې په 2020 کال کې به په افغانستان کې 14 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادمیچیا ماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکي کال 1 میلیون او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې په ډاګه کړل. په دې کې شک نسته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ تر څنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلی کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې له جنګ څخه خلاص واخلي چې اوسنی بحراني وضعیت ختم سي.
د جنگونو له عمله او همدارنګه د سیاسي کشمکشونو له عمله د فقر کچه ورست تر بلې په زیاتېدو ده. فقر کولی شي د بشري حقونو د نقص لپاره مستقیما زمینه برابره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د جنگ خواوې دې اوربند ته او سولې ته غاړه کېږدي تر څو حکومت په کل کې وکولی شي د انکشاف فی پروژو او همدارنګه د فقر د کچې د کمولو لپاره لازم تدابیر تر لاس لاندې ورسی.
د ملګرو ملتونو سازمان وی افغانستان به له هغو کسانو سره چې بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستې او اقتصادي پراختیا لپاره پر بهرنیو مرستو متکی وي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې د 14 ولایتونو له ډلې د 25 ولایتونو اوسیدونکي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ او عاجلو مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم پرون سېشنبه په ویلامه کې ویلي افغانستان حاضر دمه د ټولو نړۍ په سطحه له مرګونی بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې په خبره د جنگونو دوام ملکیانو په ځنګړې ډول شوزو او ماشومانو ته ورپېښ غوښونه د ګڼو خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې ورسره د افغانستان اقتصاد هم له بې ثباتۍ سره مخامخ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادمیچیا ماموتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تادمیچیا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو یو سناتور لینسی ګراهام وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ سي. امید ظهیر ملا او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تدامیچی یامامو تو چې د افغانستان پړید ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواوغه وکړ چې تاکنیز بنسټونه خپل کار ته پریږدي او د قانون لمخې شکایتونو له څېړنو ورسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانې دونکې پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي، دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی امامو تو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل تر ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشنګل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارک په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرائیه ریاست پیوای لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکو حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې حال څرګندونې کوي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کړه نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې درایو بیا شمېرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تاییده شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانید چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
په غزنی کې هغه کسان چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورنه په لسګونه لکه افغانۍ باندې غواړي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو د پیسو اخیستل په دوی باندې یو تور بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالېږلی.
دا غزنی ښار په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ جوړېدو چاري روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن را پیژني. دا چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او ښاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت تور کړی دی. دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډې اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې ترڅنګ د یوې شپږ پوړیزې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغاتي څومره چې مختف تلاش کړای کوشش هم کړای دا سند ته سرګر شوی. متاسفانه د غزنی ښار پلاني ساحه سابق کم او اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړپوري ودانۍ جوړوي چې د شاروالۍ ریاست او پولیس ممانعت کوي. نو تا باندې ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي ول اکثره به اداوه ناحق وي.
که محلی اداره له بډو اخستلو څخه انکار کوي خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوت نه اخیستل کیږي. اسمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا واقعیت ولدی څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا کسان چې موږ سره تماس کوي شي غوی کور جوړه یا تعمیر جوړه د کار په منځ کې لغوی نه پیسې اخیستل شوی دي. ټول موږ په دې باندې خبر یو ولدی څخه انکار نشي کېدای او خپل دا هیڅ قانوني جنبم نه لري او هیڅ قانوني پیسې هم نه دي بلکې بغیر قانوني ډول باندې د شیرنی بم نه ورته د رشوت باندې تیر اخیستل کیږي.
په غزنی کې د ځای خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي چې هغه هم د محلي ادارې او شاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولی شئ په ازادي راډیو ډاټ کام باندې زموږ پروګرامونه هر چیرته چې یاستئ د نړۍ په ژوندۍ توګه له ویب سایټ یا انټرنیټ له لارې واورئ. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
وال سټریټ جورنال افغانستان ته د جمهوري غوښتونکو د سناتور لینسی ګراهم د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپنه د سناتور ګراهم په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي نو دوی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپنې په باور ګراهم پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پانتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګمان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوی او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څیړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستانه د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د ترورستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سر مفتش له دفتر یاسیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د ولسو مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړه کې واقعیت په نوم تیرونه تر دېش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړي چې تر لاسه کړي دي.
د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د پاکستان پوځ د دې حکم په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون روسه له هغه وکړه چې د پاکستان یوې ځنګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر دریمه د اساسي قانون د تعلیق او د استراري حالت د اعلان لکبل د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلی دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کړي چې پاکستان لوټ کړي، هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشو او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کسان خاين نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیه په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړی دی. په لامه کې دا سوي چې په دې قضيه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، لځانه د دفاع بنیادی حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملي سي.
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي، په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجه زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پر واستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیوي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بیا اساسه بللې دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقوقو د ځینو ادارو له ارکلي سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته په خوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن شو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر شو. مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر پر دریمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب شو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزا مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
تاسو لا پیغامونو
پیغام او دا پیغام د وروره په زابل کې مو کډوال راغلی یو د سېس کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه وروا کې انسانان او موږ ته هیڅ په اوانل نه ده سره نه چاپشته نه راځي دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ستانه نه دغه ډیر په تکلیف ژوند دم دا
طالبان بازار
افغانستان په مورید چې دې طالبانو په ځای دې په پاکستان په شهر واچو دا څه خبره ده که چې تموږ بنیاد نه اور مړ نه کو اور لخاخونو نه مړ کیږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کوم راغلی و د افغانستان ته چا په سر راغلی و هغه کس چیرته پیدا شو دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورید نظر ونیسي چې پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادی رادیو ته غوږی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادی رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو لبیلا بیلو ولایتونو مختصمی سونه را لګل دي په څو موضوعګانو باندې لا غیډلې جعفری لیکل دي د ملګرو ملتونو څخه زیاته ستاینه کو او مننه ترې کو چې بیوزلو ته مرستي رسوي. سمی ولاد کندهار لمیوند لیکلی افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي خو د ملکانو مرګوب لته دی پام اړوي. قاسم زواک له هلمند لیکلی کچیر امریکا خپل سرتیری افغانستان څخه باسي کوم د اندخنی خبر نه ده ځکه افغان ځکونو اوس خپل سر کولای شي دښمنانو ته د خبره ما ته ورکړي. راشدی دایکوندی لیکلی دی د دغه ولایت خلک په سوړ ژمی کې له ستونزو سره مخ دي او باید حکومت د یوې انساني فاجعې مخه ونیسي. جاوید له قندهار لیکلی خدای دې وکړي د انتخاباتو کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. وخت په افغانستان کې اتنیمی بجې شوې ده سهار. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د ټاکنو بلوک کمیسیون ویل بغلان ولایت پرته په شپږو هغه ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه پکې نو شوي د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه وو وروستي ولایتونه وو چې د ثبات او همپالنې د ټیم غړیو ایثار کړي وو او نه یې پرېښودل چې د رایو بیاشمیرنه وشي. له هغه پرته په ټول افغانستان کې د رایو بیاشمیرنه خلاصه شوې وه. په کندوز کې د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ په باغ امیری ساحه کې پر یو جومات لګیدلې چې ماشومان پکې په سبق بوخت وو. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غور د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي د دولتيار ولسوالۍ 12 کلی هم له وسلوالو تصفیه شوي دي او 10 افغان پوځیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري دغه ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته ویلي دوی میاخان ته ویلي چې دغه ښوونځی به په نوم کړي. میاخان درشپېته کلن دی او هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس روسي اقدام چې په ارمنستان کې ډلیزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې پالیسي نه مناسبوي. خبرونو لانډیز مو له ازادي راډیو واورید. د پروګرام دویمه نیمه پایلو په دغه برخه کې به ورسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کړو. خو لمړی د راپورونو خبرولو وخت هم لرو. ورزو کندهار ته په کندهار کې به د ورستیو کې د غلاو پیښې ډیر شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند نارامه کړی. خو امنیتي چارواکي وایي په ټول توان هڅه کوي د غلاو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له کندهار راپور رالیږلی.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د اکشنبې په ورځ سهار وسلوالو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د یو ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بلاخره موټر چلوونکی د غلو لخوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسېدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کموي چې د غلا کومه پیښه ونهسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نغله نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپله د چهارشنبې په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل م راسره دی، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته نو راوځمه چې ګورم موټر نشته، او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوې چې بیا مې اوضو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې اوضې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسله والې غلاوې چې دي دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر اغلا کړی دی، او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوې زیاتې سوې دي، وسله والو غلاوې ډېرې زیاتې سوې دي. مانا یو چک درته ودرېږي، توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکړه یا موټرسکاله سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي، او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنویو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې سوي دي او بیرته د غونې ډېر نیول سوي هم دي. غله نیول سوي دي د هغه کوم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول سوي دي چې بیرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم سوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تیر هفته کې په پنځلسم اوزه کې دوه موټران سره غله نیول سوي، ول په نهم اوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول سوي، همدارنګه په دیارلسم اوزه کې غله نیول کېږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې وسه درې ډېره حده کمې کړي دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلان کونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د نام نیو لامل په اورانشوی هلمند کې بیا رغونه په ټپه ولاړه ده. په هلمند کې ډیر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو لامل اورانشوی چې تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. د هلمند دولتي چارواکي هم منی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالی او بیا رغونې په ټپه ولاړ بهیر ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي چې راپور یې د ټراکتور په غاک پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د دریمې اوځي اوسېدونکی دی. دی د بولان د ځنګله ترڅنګ د خپل مځکې او هلمند سیند ترمنځ په ټکټر د خاورو بند جوړوي. داسې بند چې د ده په خبره هر کال یې د سیند اوبه بیرته د ځان سره وړي. هغه ازادي راډیو ټول هر اوړي چې د دې سیند اوبه مستې او د خروش ډکې سي، نه یوازې کروندې ویجاړوي بلکې کرهنی زمزکی هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي. نو په خاډا وچتاو له ضرورت په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه کړي، نه استنه دي دیوالونه ستا او نه وبو مهر سي دي در سخل پر سر باندې روان. نو غشتنه خو مدا ده چې دا کارونه خو باید وسی. خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لمړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه وي، او کچيري امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودی سي. نو کوم سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکانې جوړې کې او یا کوم اوبه دي هغه مهار کې او سړکان ته توجه وکړي.
دی په دې مایوس دی چې حکومت ورته د سند اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دی وایي سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکو نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله وران شوي سړکونه نه دي رغول شوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بایسکله کلای شي نه پر یو دغه کلای شي، او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو، اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کیږي نه هغه پلچکې جوړیږي نه هغه دغه جوړیږي. نو اوس غواړو چې منه تا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا موږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو ترڅنګ ځانمرګو بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونو پلچکونه ګڼ شمېر سړکونه کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څه هم په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک د رغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشیر اوسیدونکو اسمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغي پر وخت نه رسیږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشیر لارې خو نو تقریبا بېخي سره خرابې دي. واشیر سړکان دا اوس د اندازګیز شرکتو کې د 10 ساعته او 8 ساعته مقصد مزل کوي، پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې راسمې سي موږ غوښتنه دار چې لارې مو سمې سي، چې لارې مو سمې سي موږ خپل مریض هم په ښه وخت باندې دلته رارسولی سو. نور پر هغسې مقصد بې تکلیفه نه موټران خرابېږي نه مقصد موږ ته زیان رارسېږي. نو لارې مو بېخي سره خرابې دي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتهوارې کړي، لارې مو راته آبادې کړي، مقصد موږ لارې سمې کړي.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګه دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یې دا دی چې ډېرې سیمې تازه د جګړو او نامنو ایستلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
تقریبا موږ دغه یو کال لره په دې خوا موږ د جنګ نه آزاد شوي یو دغه ساحه. نو د دې په خاطر تاسې په جریان کې هستئ چې د بیا رغونې کارونو دپاره موږ یو سفر درلود کابل ته، او د هغې ټول وزارتخانو سره خبرې وکړې. ولسمشر هم موږ ته وعدې راکړلې او خپل ارګانونه هم موږ ته وعدې ورکړلې وزارتخانو. انشاءالله په آینده کال کې به موږ ډېرې پروژې ولرو د ترمیماتي برخه کې او نورو برخه کې، ایمار او مکتب او تحصیل او کلینیک او ټولو برخه کې.
د هلمند د ټولګټو د ریاست مسؤلین وایي جنګ جګړو 4 لوی او واړه پلونه او پلچکونه وران کړي دي چې تر اوسنۍ درغول شوي، او دغه راز د باباجي مارجي او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې لسګونه کیلومتره سړک چې د جګړو له امله وران شوی دی رغولو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې نوي او د سره جوړېدونکي پروژې هم ځنډېدلې دي چې د دې ریاست په خبره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې نه دي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کړم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم. په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی
حکومت په خوست حکومت ننګرهار حکومت ټول سرحدي حکومتونه ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده. د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. د هرې خوانه کرایه کلداره ده. نو ترانسپورټ پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوي دي او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو مو بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کله چې تاسو له سلام مو ته راځي چې تاسو د دې سلام نه ورته د ایران د نه د جواب ته سوالي یم دا نه د خپل فارې دا هم د ځو خطر سره کوم د موږ د مسافر په اړه چې د تاسو په اړه په کارو کې لرو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې د دې څه وکول چې لري پای څه وکول چې دغه مرسته ځان یو دغه نه مسافر نه په دنیا کې چې مسافر نه دي نور خو لازم نه خراب دي لا دې نه مو کوم نه سره کېدل نه تاسو خو په دې خراب دي مزه نه سره خالي نه تیر کوم دا موږ د کومې باندې څه نه کوله دا تاسو دا سره ته مزور.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه او شازانو د پروسه کال د 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. و بیا دغه جال بخشیر ول نن یې در کو سبا یې در کو پاتې